فعال کې دا غبر ورشل شبه کې دا وکال کې تقریبا یو کال مخکې یمکن هم باندې خدای ورس چې د پیلسې فعال د غونډې فعال د خدای درې کال کې دا غبر ورشل شبه کې په حالت کې چې مسلمان چې مغصنن دا د شبه کې فعال کې خدای تمام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه موارد لای چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکولای که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري مخصوصا ټولنیز ستونزې کولای سي چې د ازادي رادیو سره شریکې موږ د ځنګړو خبرونو لاله غوړو اړوندو مسولینو ته ورسو او ورته سترګې پلاریو د خبرونې په دې وخت کې دوهمه نیمایي مور رسیدلې ده د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی په دې خبرونه کې تر ډیره په شی موادو دروژدو کسانو د حقونو پر مسله باندې بحث سوی دی د خبرونه زموږ همکار دلنافع همت چمتو کړی دی په کډه سره ورو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاو دل نافی هماتی ما او تاسته ده زهر کاروان خپرونه ولانی کوم. دنن پا خپرونه که پا دیاله راپور لرو چی. لنشی موادو سر ده مبارزی عدی و قضایی مرکز وایی ده ساشکار پا نمره شپر میاشتو که ده نشی موادو شپر سو اواو یا قچاقون که نیول سیوی دی. پا خپرونه که نور موضوعات هم لرو. خو نمره ساس پام ده نشی موادو پا برخه که ده ونی پا بهیر که مهم و پیشتو را گرزو چی مسکاهو تکی ولانی کوی.
اته تنه حق مهال ونی ول شپل چی د حامد کرزی او کندهار له هوای ډګرونو څخه نشي مواد قاچاق کول د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د میزان د میاشت پر 14 نیټه 15 تنه حق مهال ونی ول چی په خپل خېټو کې 1 کیلو او 3950 ګرامه هیروین د کندهار له هوای ډګر څخه هند قاچاق کول په دوهمه پیخه کې پولیسو درې کسان حق مهال ونی ول چی د حامد کرزی له نړیوال هوای ډګر څخه ډیلی ته 155 ګرامه هیروین قاچاق کول دا قاچاق کوونکي چې نشې مواد په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز سره معرفي شوې دي په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرام نشې مواد ونیول شول د جوزجان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرام تریاک ونیول او په دې شک کې موټر چلونکي هم نیولای دی د یادونه ورته چې په وروستي کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشې موادو قاچاق ډیر شوی دی په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او 30 کیلوګرام نشې مواد نیول شوې دي د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14 نیټه رسنۍ ته وویل چې دوی په تیرو څلور میاشتو کې 211 کیلوګرام هیروین 1540 کیلوګرام تریاک 39 کیلوګرام چرس 311 لیټره شراب او 315 کیلوګرام شیشه او 315 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي
164 قضیه
د نشې موادو د قاچاق او خرڅلاو 143 پیته دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیولې چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي
د یادونه ورته چې نیول شوی نشې مواد بهر او کیمیاوي مواد افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوی دي په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرام نشې مواد ونیول شول د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل په لومړی پیخه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې څه د پاسه 6 کیلوګرام هیروین او 10 کیلوګرام چرس نیولې دي دغه ډول پولیسو په دوهمه پیخه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې څه د پاسه 15 کیلوګرام هیروین او نږدې 4 کیلوګرام چرس ونیول د دې موادو د ساتنې او قاچاق په شک 4 کسان نیول شوي دي او د اونۍ وروستۍ پیخه داده چې په بدخشان ولایت کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول شول د کورنۍ یو چار وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل دا 10 کیلوګرام هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی له درای ولسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړی
مسکا هوته کو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې د د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشی موادو سره د مبارزې عادی او قضایی مرکز وایي د ساشکار په لومړۍ شپږو میاشتو کې لنشی موادو 600 قاچاقونکي نیول شوي دي.
د دیالس و اتنویم شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعی ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلا بیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وایي افغان دولت باید د معتادینو د ملاتړ ځانګړی قانون جوړ کړي.
چیزی که اینا معتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا را خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس و تعلیم بدن.
د ډاکټر علی نظر اصغری سرمرکه لرو دی په کابل کې د معتادینو د درملنې د 23 روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کور شاته ورځو دنده په کور کې کونسل کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دیسنو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په مندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباه شلو او تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
وای څه ډول مشکل دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په تېرو شپږو میاشتو کې 3600 ډېر د نشي موادو قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت یې د خاشخاشو او بنګ په تور نیول شوي دي. ښاغلي موحد زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق در پروسه ښکال ډېر سوی دی. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشي موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډېره ګټوره ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړنی کوي.
د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 550 دوسیې رسېدلي چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو 650 کسان د نشي موادو د تولید قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولي بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشي موادو ترڅنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د 1999
شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعی ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلا بیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی او د نشي موادو د قاچاقو په تور 355 کسان نیول شوي دي. په دې کسانو کې 55 کسانو یې غوښتل چې د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشي موادو په لیست کې شامل شول چې اوس یې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخ کال افغان ځواکونو د مالی ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشي موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دې زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالۍ کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول شي.
د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشي موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوی زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډیر لږ دي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخ کال په تیرو شپږو میاشتو کې له 650 نیول شوي کسانو څخه 122 کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنه کوچ په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 650 ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي او اوس د معتادینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتادین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کیږي او حقونو ته یې پام نه کیږي. حقوق پوهان وایي چې معتادین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتادینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې یې کینه پیدا کیږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او په سپک سترګه ورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلی، څو میاشتې پرله پسې یې له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی.
کل چې عملی شولم بیا کور راته په پته سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک لس روپۍ راته اعتبار نه کولو، لکه چې زه بیخي په دې جامع کې نه یم. پور کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیسته شوی و، زمونږ رسم رواج چې و هغه کې ماته په بعد سترګو کتلو. یو خیمه مې درلوده بس همه هلته بس دم نشم کولو، او دولت زمونږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي، دلته چې راوړي په بسر بد هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګی سره وهي مونږ معتادان لکه چې مونږ په زور راوړي. باید هغې نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چې ضرورت هغه مونږ ته ورسیږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلن ورسره وشي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې د دې ته واضح حق نیول شوی دی، کدا د کور حق ده، د سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی د معتاد داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه، که دولت ده که موسساته ده که هر ځای ده باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوي ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسی.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدماتو ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د میاناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټول باندې یو نوښت سره تطبیقیږي، څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه دغه حقوقونه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ورنه کړ شي او په موقع سره ورنه کړ شي، نو د فامیل متاثره کیږي. فامیل چې متاثر شو ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ورکړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپو متی الله وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنه کړل سي، نو ډیر امکان لري چې له کورنیو څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکي باندې روږدي دي، هغه ظرفیت چې په دوی کې واغې د تاثیر لاندې راوستی، نسي کولی چې د خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي. نو له کورنیو څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مسابقې د یو ځوان د یو مسابقې د یو روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغې ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کیږي، تر څو د ده روان نور هم صدمه ونه ویني او په ده باندې اعتماد وکړي، تر څو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دونه چې د اعتیاد درلود یا معتاد سي، هماغه توانایي ها او استعداد سي درلود بیرته هماغه پکې راځوندي سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي، د عقدې برخورد نه دی، حتی د کورنۍ نه لاس واخلي، له کورنۍ نه لرې واټنو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ شي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون در پیژنو. د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د لسو او اتلس کالو ترمنځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشه اخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشې کوي، خو له ځانونو څخه یې ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له رئیس ډاکټر الانظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته دا مکمل درې اړخ لري او دوی خپل په میزو کې بیا ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سره مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیل نه کړي، دوی موږ سره دلته بي په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي سره کار کوي، لباس ورته ورکو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکو، ځای ورته ورکو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان چې نسان دي، دوی سره رواني مشکلات چې لري، اتمن حکم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د مزمنوي ناروغي یا کو اکرن ډیسارډر په نوم باندې زمونږ ته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري، دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعي مستاس مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خود دا چې اډیکټر یا متاد بایدوسی چغله پر موږ خاص کریټریه لرو. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی یا ته موږ متاد نشویل، ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټریه وي ولري. هغه کریټریه په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم ده خبره ده
کوم کریټریه ده تاسو
باید حالک وسی، ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجائش نه لرو. یو حالک باید وسی د لس کالو نه تر اته لس کالو پورې عمر ولري، دریم معتاد وسی، بعد هغه نه موږ سره د بستر لري وړتیا لري.
تاسو دغه ځوانان ټولوئ که دوی سره مشورې او خبرې کوئ پس لغې نه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا روغتون ده هغوی راوړئ؟
زموږ کسان ځي ساحې ته، برنامه لري، هر مختلف ځایونه چې کوم ځکه دغه کلاینټ یا د معتادینو تجمع هلته ډېر زیات وي، هلته ځي، هغوی کې خپل ټارګیټ پیدا کوي چې کوم تنګ کې ځوانان دي، هغوی لپاره آگاهي ورکوي، هغو ته وایي چې موږ داسې یو سنټر لرو، تاسو کوئ شئ په زور جبر نه ده، ځکه جبر باندې تدوي هېڅ امکان نه لري، نتیجه نه ورکوي. هغوی هلته آگاهي ورکوي، دوی تک تشویق کوي چې راشي زموږ صرافا مرکز ته، که هېڅ نه راشي دلته صرافا ته، دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او اجتماعي خدمات لرو. اول دفعه چې دوی زموږ صرافا مترشي موږ ورته صحیح کټ ورکو. صحیح کټ کې هغه کې جلیټ ته چې ګیره خپل په پاک صفا کل کې یو شامپو دی خپل سر ځان انځو ګرمې ورته ورکو، د ځان نه خپل جامې وباسي، بل جامې غوندي خپل جامې ته خپل باید وینځي، ګرمې ورته ورکو. که چیرته کوم تکلیف ولري ډاکټر صاحب نشته دفعه نور ته مګر که زخم ولري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه موږ دفعه نم دلته ورته تدوي کوو، دوا ورته ورکو. پانسمنوي مازیګر پر دې موږ سره یې دلته موږ سره روانشناس لرو. روانشناس دغه تصمیم چې مثلا تر د صحیح نتر د سراپا پر رزي دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین د دیو سرکار کې سهار د اتو نه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مزګر څلور بجې پورې. بعد هغه نه بیت کوم مریضان چې آماده شي تداوی لپاره کچیرته تنکی زونانی موږ دلته بستر ته راځي کوز کله موږ بستر خالي کیږي او موږ دلته بستر داخل ته بستر
کدارته وینو. کوم لاملونه دي چې زموږ ځوانان نشي ته مخه کړی؟
زیاتره ځوانان زمونږ چې دی دغه ولد مواد مخدر او د داغې نه د ناوړه اغیزو نه پغې صحت منې دوی د ناپوهۍ نه زیاتره په دې معتاد کېږي. ځوانان یا غل کال چې دی دغوی فامیلونه دونه ډېر فعال نه وي، ځکه چې دغه ټین ایج دی د لسو نه تر اتلس کالو پورې عمر شه کوم دی، دا ټین ایج عمر دی او دا ډېر یاغي عمر ده، او باید دې کې والدین ډېر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومانو ته. دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کینی هغه انډیوالان دوی دغه نه استفاده کوي، دوی خپل اته دنه پیژني چې دا ماده چې د زسکم د چی شي ده، دا زبما لپاره ګټور سي کوم ضرر راسي. یو دا موضوع ده، دویم د شي ډی اکټیو فامیلونه دي، زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مریضان نه تنکی زونه نه چې متاسفانه د وی پلرونه یا کورنۍ کې قصه مخه متدي. دا دوه کټګوري دي چې
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه روختون کې؟ آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې؟
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دی، هغه موږ سره واقعا خپل هم د خپل د اولاد دغه مشتکلیف نه وي رنځولي، هغوی موږ سره سل په سله کار کوي. زه تاسو ته وایم چې یو دولس کلن ماشوم موږ دلته دروي کوو، ورته یې بېرته لاس ته ورکوو، بېرته چې موږ خبرېږو ساحته چې ځو زموږ کسان ګرځي. مخکې ما درته وویلې هغه حالت ته ګورو چې بیا همغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورځو چې ولې داسې کار کېږي، هغوی وایي چې دغه فالک موږ 15 ورځې 15 شپې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. نو دا ډی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري.
نه خپل زوی تنکیز باندې پرنیدی چې مرکز ته راشي دلته تدوی وشي، او تاسو ورته غواړي چې په دننه کور کې تدوی وشي، تاسو ورته څه امکانات لري دلته په دغه روغتون کې؟
که چیرته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استیګما نه ډارېږي، دا زموږ ستاسو د ټولنې ډېره غټه ستونزه ده چې مثلا دوی ډېر شرمېږي چې یاره زموږ زوی باید په دغه ځای کې بستر نه شي، یا دا دی چې زوی ترې ته یې څوک وایي ماما ته یې څوک وایي خپلوان پرې خبر نه شي، هغوی دې ته نه حاضرېږي چې دې میاشتې لپاره موږ خپل اولاد دلته پرېږدو. موږ بیا بل پروګرام ورته لرو، موږ خوشبختانه چې هومبیس په نوم بل پروګرام دی، موږ کوی شو چې هغه په هومبیس کې ونیسو. البته خپل شرایط لري، مریض باید موږ سره موافقه ولري. یو ورځې بعد موږ خامخا زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورځو. اما خاص کې دنده په کور کې که کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کوو، خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دیس نو، که خدمات رواني هغه ولري مشاور دی ورته مطلب نه کور کې سره مشاوره کوي.
په کابل کې د محتاجینو د سرویس بستري روغتون په اړه مو له ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زم راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینږیري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کیسه څه ده، د امنیت قومندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کماندان صاحب، مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کماندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ، دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو مرسته را سره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کماندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تباه شلو، خو تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا هم مشکل دومره اسانه حل کیږي، خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډر اخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسو څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلی.
که یې نه منئ، دا دي د مشران به درته ووایي.
پوشم خا، اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
قومندان صاحب، موږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي، نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي؟ که ساقیان ورک شول، د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب، خبره به رالنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قومندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکئ.
ها، دا دی قومندان صاحب. دا لیست ده. په دې لیست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوی دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم. تاسې بېغمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب.
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم.
جی لالا دا د قماندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قماندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو، که والي صاحب هم کار ونه کړه جمهور رئیس ته به ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا خدای دې راواله ستړی مشي.
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندې اوسه. رازا رازا دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قماندان صاحب، دا دې کېناستم.
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی؟
قماندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی، لپرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قماندان صاحب موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو، هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یا هر خیرو جانه ډېر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وایه؟ ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قماندان صاحب ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو، که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قماندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل، زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم، زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده.
یاره قماندان صاحب ځوندی اوسې پنجه که
بېغمه شه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی